احمد شیبریم راز جرړو د دې سر په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان برښنا شرکت له ایران سره د برښنا د پیرودلو تړون د 415 مریض کال لپاره تمدید کړ. دغه تړون نن د دغه شرکت د مشر عبدالحق عمری او ایرانی چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو. برښنا شرکت پر خپل ایکس پاڼه لیکي ایرانی چارواکو سره د وارداتي برښنا او د انرژي لیست بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبري وشوه. افغانستان د ایران په ګډون د ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برښنا واردوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان ته په کال کې د 15000 میگاواټه برښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا 960 میگاواټه برښنا لري چې له دې څخه 350 تر 400 میگاواټه له کورنیو سرچینو برابروي. ایران او پاکستان له پرون راهیسې 812 افغان کورنۍ افغانستان ته ستنې کړې دي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد وویل دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوې دي. بل پلو په طبیق کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو شخ کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هیوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي. ایران او پاکستان په روسیه کې د خبريالانو په ګډون په دې هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. ایران له روسیې سره په عمان سمندر کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي. ایرانی رسنیو د دې هیواد د سمندري ځواکونو قمندان حسن مقصود لو په حواله لیکي دغه پوځي تمرینات په سبا پنځشنبه پیل شي. د دې وړاندې په هرمز تنګي کې د ایران سپای پاسداران ځواکونو پوځي مانورونه ترسره کړي وو. ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو دوه بیړۍ چې الوتکې لیشته بي منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړي دي. امریکایي چارواکو ویلي کچرته له ایران سره مذاکرات بریالي نشي د جګړې احتمال شته. د ایران او روسیې د ګډو پوځي تمریناتو هدف ظاهرا د تهران او واشنگتن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو راغنده بللی، خو وایي چې دواړه لوري د خپلو دریځونو د نږدې کولو لپاره نور کار ته هم اړتیا لري. عباس رقچی پرون په جنوا کې د عمان په سفارت کې د خبرو له پای ته رسیدو وروسته وویل چې توافق ته د رسیدو بهیر پیل شوی دی، خو ښایي سمدستي نتیجه ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه چې د مذاکراتو د بل پړاو وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی او اوس په دواړه لوري په خپلو پلاسمینو کې سلا مشورې کوي. په دې خبرو کې د ایراني پلاوی مشي عباس رخچی او د متحد ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا ځانګړی استاد سټیف پیټکوف او جرید کوشنر کوله. ایران ویلي دی چې دا مذاکرات په یوازې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وي، خو متحد ایالات ټینګار کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو او د دې هیواد د سیمه ییز رول موضوع هم باید په خبرو کې شامل وي. د امریکا د مدني حقوقو د خوځښت مشر جیسي جکسن د څلور اتیا کلنۍ په عمر ومړ. د جکسن کورنۍ پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي زموږ پلار د خپلې کورنۍ سربیره په ټوله نړۍ کې د بېوزلو او محرومو خلکو خدمتکار و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل سوشل تروت اکاونټ په یو پیغام کې جکسن په نړۍ کې یو نه تکرارېدونکی شخصیت یاد کړی دی. د ټرمپ په ټکو جکسن د تورپوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه کړې ده. جکسون چې د مارتن لوټر کینګ له نږدې ملګرو له 1980 کالونو راهیسې په امریکا کې د تورپوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کاوه. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو ورونو نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنځشنبه له کاناډا سره مسابقه وکړي. د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن جنوبي افریقا د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د شپږ وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې پاکستان نامیبیا ته په 102 منډو شکست ورکړ. په پرونیو سیالیو کې نیوزیلند کاناډا ته، نیپال سکاټلند ته او د آیرلند او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله ونه شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې.
زما یو تکلن زوی دی، د سورز وړاندې ډېرې شدید تبيونی د سلرزېدلې تبيونی. کله چې ډاکټر تبيوړو نو مهینات چورته وکړل چې دا خو ملاریا دی.
عام خلک د دې ناروغي مخه څرنګه نیولې شي؟
دندونه په حساب باندې مند لاړ شي، دندو په حساب باندې مرکز سم مافیا د ډېرو میکروبو دی. اوازې د ملاریا نه، د نورو ډېرو میکروبو مرته هم ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
تغنم
خوستیانو د خپل شارپ د پاکېدو لپاره هشار وکړ.
نه پکیه او چټلی زمګه استاد سي هغه اخري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو ولایتونو کې په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ملاریا ناروغي د ګواښ د زیاتېدو خبرداري ورکړه. دغه سازمان سه شنبه د دلویته وشتمه په خپل اکسپانه په یو خبر کړي بیان کې ویلي د افغانستان د ختیځ او جنوب ختیځو سیمو په څلورو کې له درې برخونه زیات خلک هر کال د جون او نومبر میاشتو ترمنځ د ملاریا ناروغي له ګواښ سره مخامخ کیږي. په بیان کې راغلي درانه ورختونه د تودوخې لوړېدل او ګرم اوړی د ملاریا ماشو د ډېرېدو لپاره مناسب چاپیریال برابروي. دبليو ایچ او ویلي د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ملاریا د مواردو له کمېدو وروسته په 2022 کې په ملاریا د اخته ناروغانو شمېر زیات شوی او په 2024 او 2025 کلونو کې هم موارد زیات پاتې وو. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان تر ټولو زیانګالي ولایتونه بلل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ایډوین سالواردو خبرداري ورکړې چې ملاریا په زیانګالو ټولونو په تیره په ښځو او ماشومانو ډیر فشار راوسته. خو نوموړي ټینګار کړی چې د دې ناروغۍ د پراخېدو مخنیوي د وقایوي اقداماتو د دوام لاتړ او همغږۍ له لارې ممکن دی. په همدې حال کې د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اوړي په موسم کې هر کال د ملاریا له ناروغۍ کړیږي. د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سناوله ازادي راډیو ته وویل
هر کال دی اوړي پر رسیدو سره ملاریا میاشي او ناروغي زیاتیږي. کورنۍ کې دوه درې کسان هر کال ملاریا ناروغي باندې مبتلا یا مریضان دي. خلک ډیر بے وزله دي، زموږ په شمول ډیر خلک همداسې بے وزله دي چې ډاکټر ته د وتلو توان هم نه لري. ځکه نقطه دوا 300-300-500 افغانۍ پورې مصرف راځي.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیايي اسانتیاو د نه موجودیت له امله ان خلک اړکیږي چې په خپل سر د ملاریا ټابلیټ یا ګولې استعمال کړي.
زما یو تکلن زوی دی، د سورز وړاندې ډیر شدید تبي ونی، د سې لړزیدلې تبي ونی. کله مې ډاکټر تبي وډو نو مینات چې ورته وکړل چې دا خو ملاریا دی. دوی مرته واخیستل او الحمدلله ښه دی. د دولتي روغتونونو چې دی نو الته صحیح درملنه نه کیږي، سړی اړکیږي، سړی مجبور کیږي چې دا دی باید شخصي روغتون ته مراجعه کار روزگار خلته نشته دي. هر څه پټه باندې ولاړ دي. خلک مجبوره کیږي چې خپل ناروغ بی مینه لاړ شي په خپل سر باندې د دواخانه نه دی سورو په بدل کې دوی راوخلي څه ورته وري.
خروختیا پالان د ډاکټر له مشورې پرته په خپل سر د ملاریا د درملو استعمال خطرناک بولي. دوی وایي د استوګنی د سیمې ترڅنګ د ولاړو اوبو ډنډونه، د ختیځ ولایتونو جغرافیایي موقعیت، کډوالي، بارانونه، ګرمه هوا او د خلکو غربت د ملاریا ناروغي د زیاتېدو عمده لاملونه دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد پوهنمل ډاکټر اسد الله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
د ملاریا ډیرخ د هوا اوبو کرنیزو شرایطو غربت او سرحدي تګراتګ او د غوماش د کنټرول کمزوري پایله د دې باعث کیږي تر څو د ناروغۍ په دې ساحه کې ډیر منځ ته راشي او تر هغه چې دا ټول عوامل سم مدیریت نشي ملاریا به په دې سیمو کې یوه لویه روغتیایي ستونزه پاتې شي.
دی وایي ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیر ماشومان او امیندواره مېرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان واوی اصلنه وګړي په ملاریا د اخته کېدو له خطر سره مخ دي. سخته تبه، زړه بدوالی او بیشتهي د ملاریا ناروغي مهمې نښې بلل کېږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې له څلورو درېمه برخه خلک د ملاریا له تهدید سره مخامخ دي. عام خلک څرنګه له دې ناروغي ځان ساتلی شي؟ په دې اړه مې په جرمني کې د میشت افغان ډاکټر متین ساپی نظر پوښتل.
ملاریا خو افغانستان کې نه پیښه نه ده، کلونه کلونه کېږي چې موږ هیوادوال ورسره مبتلا دي، خصوصا په هغه منطقو کې چې ګرمې منطقې دي، شرقي خوا ده، جنوبي خوا ده، د قطر خوا، هلته ډېر زیات دي. د دې خاطر چې اصلا ملاریا خو ټول وطنواله ته اروپا نه په افغانستان کې ملاریا ډېره ده، ډېره تجربه لري ډاکټر صاحبان چې اصلي علت یې د ډنډو اوبو کې د میاشو د ملاریا د میاشو زیاتوالی دی چې ډنډې اوبه ولاړې اوسي هغه ته میاشې پیدا کیږي او هغه میاشې د میکروب د ملاریا انتقالي یو یو نه بل ته انتقالولی شي. د دې خاطر اساسي ترین وظیفه د ټولو همدا ده چې ډنډې اوبه په حساب باندې باید ډنډونه د منځه وباسي په حساب. ملاریا له شپنیا مراجع موجود دی په روغتیا وزارت کې،
ڈاکٹر صاحب عام خلق عام خلق چرنگ کول شي عام خلق کول شي چې فرضاً دوا پاشي وکي
بلې ما مثلا موږ چې اساسي چې عام خلق د پاره خو د هغه کارنه وړو کارنه کار دی غټ کارنه خو باید د روغتیا وزارت صحیح خدمتونه هغه باید اجرا کړي
خوار خلکو ته مشکل ده چې پشخانی ولري کنه او بیا چې هوا ګرم شي بیا د پشخانی ساتل بل مشکل. اما دغه د وړو ډنډونو لمنځوړل آیا که په یو کلی کې ډنډونه وي او خلک دغه واړه ډنډونه مثلا خاور پکې واچوي دا یو لار ده چې حداقل د ملاریا ناروغي کم شي؟
اساسي ترین لار هم ده ما چې شروع پیل د مینه پیل کړي چې ډنډونه په حساب اندمنده لار شي. اول خو هم د محیط لپاره ډېر ښه دی چې پاک ځای اوسي ډنډونه نه اوسي کنه ډنډ اوسي ډنډ اوبه په حساب باندې مرکز مرتیا د ډېرو میکروبو ده یوازې د ملاریا نه د نورو ډېرو میکروبو مرتیا هم ده. دا خطره هر کلی کې که دغه انسیاتیف پیدا کی چې دی دا ټنډونه د منځ وړای وبشي اول وړو وړو خپل خلک د هر کلی خلک یو د منځ وړای شي چې خاور پکې واچي احساس لم پین دی لار ورته پیدا کی او بده پاره چې د اقل یو خد لار پیدا کی چې ځای په ځای دوسی او غټ ټنډونه باید مراجعو کی مراجعو ته چې هغه ورته هم د اپاشي کی هم ورته د منځ وړلو لپاره ورته تصاویر ونیسي.
داسې په کلیو کې داسې یو وسیله شته چې د هغه په واسطه باندې د ملاریا د ماشو مخنیوی وشي او یا کم شي مثلا لکه لوګی لکه یو بل څه داسې څه شته؟
دا طریقه خو ممکنه تقریبا نه ده. لوګی خو به چېرته کوم دی که به لوګی زیات استفاده وکړي. اساسي موضوعات ما هغه دي چې د ملل متحد دغه دخانه د ډبلیوچ دخانه هم ورکول کېږي. دا بعضې پوډرونه دي چې هغه په شکل باندې د هغې بیا کولی شي چې د سپرې شکل باندې جوړ کړي او هغه د پیسه په ډنډو کې استفاده ترې نه وکړي او دا د هغه مخنیوی کولی شي. دا ډېره دا ښه لاره ده نسبت لوګي دخانه. لوګي خو لوګي ځان ته خپل خطر نه لري. هغه د امکان لري یو ځای وسوځ دی امکان لري خو ماشومان هلته معمولا زیات ماشومان هلته لوبې کوي. دا خاطره لوګی بیا نور طرف ته مشکلات پیدا کوي. هغه داسې مطمئنه لاره هم نه ده او سمه لاره یې هم نه ده. سمه لاره هم هغه ده چې په کیمیاوي موادو باندې په حساب باندې هغه لازم وي. هره منطقه کې د روغتیا وزارت یا د صحي مرکزونه چې هلته موجود دي د ریاستونه د روغتیا چې موجود دي په هر ولایت کې د هغې نه ده مواد راواخلي او پمپو شکل باندې پمپونه هغې لري په حساب کم پیاز وي. پخوا وختونو کې به د ملاریا او لشمانیا مجادله به ملاریا او لشمانیا موږ دفترونه درلودل او هغې د غټ غټ پمپونه درلودل شاته به یې ځوان کړي وو او ټولو ځایو کې به یې هم په خلکو چې لازم وو هغې باندې به یې استفاده ځینې کوله او هم د اوبو ډنډو دپاره استفاده ځینې کوله.
یو ډېر عادي لاره مثلا که په یوه خونه کې ماشي وي او خلک دا ماشي لمنځه یوسي د ملاریا په برخه کې مرسته کولی شي؟ دغه سې وړې هڅې هم
وړې هم کولی شي چې مخکې هم عرض وکړه چې اصلا د انتقال وسیله میاشتې دي. هر میاشت چې کمیږي ولې چې کم میاشت ډېر زیات تکثر ډېر زیات سری دی په ګرم وخت کې. هر میاشت چې کمیږي په مغه اندازه باندې د ملاریا د انتقال درجه ټیټیږي. خاطر چې هر څوک چې هر شي ته امکانات لري د میاشتې د منځه وړلو لپاره باید د هرې ممکنې طریقې نه استفاده وشي.
ډاکټر متین ساپای
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د سلواخي عدل بنهویشتمه په افغانستان کې د مبارک روژې لومړۍ ورځ یو شمیر کورنۍ د دې میاشتې لپاره د ځانګړي چمتووالي خبره کوي خو ځینې نور بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او فشار لاندې اند پش لمی او روژه ماتي لپاره د لومړنیو خوراکي موادو د برابرولو توان نه لري. تفصیل په دې راپور کې
چار شنبه د سلواغي یا دلوي نهويشتمه د ډیرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د روژې لومړۍ ورځ ده. د کابل ښار اوسیدونکو عاطفي ازادي راډیو ته وویل
معمولا د روژې په ورځو کې بیلابیل خواړه تیاروو، لکه اشک، بولانې، منتو او نور د خوښي خواړه، او تر ډیره خپله ورځ د روژې ماتې لپاره په چمتووالي تیروو.
خو په افغانستان کې د روژې نمانځنه ورته تیاری د ټولو لپاره یو شان نه دی. ډیری کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو توان لا نه لري. د څلورو ماشومانو سرپرست ګلدسته وایي سختې بې وزلۍ په مخه کړې ده. نوموړي وویل بیکاری او د عاید نشتون ژوند تر پخوا لا ډېر سخت کړی او تر ټولو لوی اندېښنې د روژه ماتي پر مهال د خپلو ماشومانو هیله منو سترګو ته وي. د پروان ولایت یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته شکایت وکړ.
روژه پخلا د سندرې لاندې ناست دی، معده مې ډېر درد کوي، ځکه یوازې ډوډۍ او چای نه څه جوړېږي. په پېشمني کې باید مدعی او مربا ولري. خلک هر څه لري، وریجې خوري، نور ښه خواړه خوري. سخت مې زړه کېده چې کاش وریجې مو درلودی چې خوړلې مې وای.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د ډسمبر په 13مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2016 کال کې نږدې 22 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش نږدې 15 ورځې وړاندې د روژې د پیل په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان، یمن، غزه، سوډان او نورو سیمو کې ډېر خلک له جګړې، لوږې، بې ځایه کېدو او تبعیض سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د مرستو رسولو هیلو ورکولو او د هر انسان د حقونو او کرامت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. افغانان هم وایي روژه د همدردۍ او له اړمنو سره د مرستې میاشت ده. د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز ازادي راډیو ته وویل
دا میاشت د بخښنې میاشت ده، د ګناهانو پرېښودو او مغفرت میاشت ده. داسې میاشت ده چې باید یو بل ته لاس ورکړو او له اړمنو سره مرسته وکړو، ځکه د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت یو شان نه دی.
د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو اوسیدونکي علي حیدر په لورو پرتو سیمو کې د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه وویل
په ځانګړي ډول د کلیو او لریو پرتو سیمو خلکو ته، ځکه ډېری کورنۍ بې وزله دي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره په دې مبارکه میاشت کې له پیاوړي ایمان سره خپلو عبادتونو او روژې ته دوام ورکوو.
له دې وضعیت سره سره ځینو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې په دې میاشت کې به خپلې مرستې زیاتې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام استازي سټیفن رودریګز سه شنبه د سلواغي عدلوي په 23مه په خپله ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي روژه د شفقت، یووالي او په ځانګړي ډول په سختو حالاتو کې د یو بل د ملاتړ اهمیت راپوګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی چې دا پروګرام به په دې میاشت کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ وي. تر دې مخکې یو شمېر دینی عالمانو هم تل په دې میاشت کې د یووالي، صبر او له بې وزلو سره د مرستې پر اهمیت ټینګار کړی او له خلکو یې غوښتي چې له ستونزو سره سره د همدردۍ او همکارۍ روحیه پیاوړې کړي.
په سویس کې د اوکراین او روسیې ترمنځ خبري دوام لري. په دې منځ کې د اوکراین جمهور رئیس ویلي چې یوازې پر دوی فشار راوړل کیږي چې روسیې ته امتیاز ورکړي. اسمت ساروان راپور لري.
د اوکراین ولسمشر په جنیوا ښار کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو د دوهمې ورځې له پیل سره هم مهاله وویل دا عادلانه نه ده چې د امریکا ولسمشر په ښکاره ډول له اوکراین وغواړي نه له روسیې چې د سولې د طرحې د ترلاسه کولو لپاره په خبرو کې امتیاز ورکړي. ولودیمیر زیلنسکی له امریکایي وی پانی اکسو سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ خبره شو وویل هر هغه طرحه چې اوکراین دی ته اړ کړي څو هغه سیمې وسپاري چې روسیې د دونباس په سیمه کې لانی ولی نه دي د اوکراین ولس په رات کړي. د سولې خبرې د امریکا په منځګړتوب په سویس کې روانې دي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وروستیو ورځو کې دوه ځلي ویلي چې دا اوکراین او زیلنسکی دي چې باید د خبرو د بریا لپاره ګامونه واخلي. د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف وویل د دې پړاو د خبرو لومړۍ ورځ د جګړې د درولو په لور د معنا لرونکو پرمختګونو سبب شوې ده. هغه په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ولیکل چې دواړو لورو هوکړه کړې خپل مشران د خبرو له بهیر څخه خبر کړي او د هوکړې د ترلاسه کولو لپاره هڅې جاري وساتي. د اوکراین د مرکزی پلاوی مشر او د ملي امنیت او دفاع شورا رئیس رستم عمروف هم وویل چې خبرې پر عملی مسایلو او د احتمالي حل لارو پر میکانیزمونو متمرکز وي او اوکراینی پلاوی له لوړو تمو پرته په خبرو کې ګډون کړی دی. روسی چارواکو په رسمي ډول د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو روسی رسنیو د یوې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د سې شنبې ورځې خبرو شاوخوا شپږ ساعته دوام وکړ او ډېرې ترنګلې وې. په واشنگټن کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا د ملي امنیت سلاکاران د څارونکو په توګه په خبرو کې حاضر وو. زیلنسکي د سه شنبې په ورځ په خپل روزنی پیغام کې ټینګار وکړ چې د اوکراین مرکچیان باید د روسیې د وروستیو هوایي بریدونو په اړه پوښتنې راپورته کړي، په ځانګړي ډول له امریکایي لوري څخه چې مخکې له دواړو خواوو غوښتي وو له بریدونو ډډه وکړي. د وویل اوکراین چمتو ری چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو باعزته تړون د ترلاسه کولو په هدف په چټکۍ سره حرکت وکړي او زیاتې کړه پوښتنه دا ده چې روسان په رښتیا څه غواړي. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د روسیې بریدونه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو لا هم دوام لري. د اوکراین پوځ وویل روسیې د دغه هیواد پر بیلابیلو سیمو د څه باندې 440 بی پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو د تور سمندرګي پر غاړه د اډیسی بندر او د هیواد په شمال کې په سومي شهر کې د ملکی وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. همداراز د اوکراین د انرژي شرکت دونباس انرګو اعلان وکړ چې د دې شرکت درې کارکونکي د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې د دوی پر موټر شوی وو وشل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی ملاتړ په خوست ښار کې د لسکونو ځوانانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون د ښار د واکېدو لپاره هر شرط ترسره شو. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل د خوست له ښاره نور جزئیات راکوي.
په خوست ښار کې د لسګونو ځوانانو او خاریانو په ګډون اشر ترسره شو چې په واسطه د ښار عمومي او فرعي لارې، ګلدانونه، پیاده روونه، د موټرو تمځایونه او د ښار اړوند نور تاسیسات پاک او کثافات د ښاروالۍ د تنظیف موټرو کې له ښاره د باندې سیمو ته ولېږدول شول. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د خدماتو مؤسسې او خوست ښاروالۍ لخوا په ګډه پلی شوه، د یو شمېر ځوانو فعالانو لخوا خاریانو ته د ښار د پاک ساتلو اړوند موضوعګانو په اړه عامه پوهاوی هم ورکړل شو. د پلی کوونکو مؤسسې استازی عبدالرحمن هلال وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې له اشر سربیره ځینې نورې برنامې هم شته.
درې برخې لري دغه پروژه چې یو برخې 15 ورزشي میدانونه او دغه پروژه تر چتر لاندې جوړ شي. همدارنګه په دوو ولایتونو خوست پکتیا کې د 421 کسبدانې دي چې هغه نږدې ورځو کې به هغه دغه شي نصب شي او تر څنګ ځوانانو همدارنګه سپینګیرو ته درېمه برخه چې ځانګړې شوې ده چې هغه په مختلفو برخو کې د ظرفیت لوړونې ټریننګونه دي.
خوستی فعالان وایي کچېری خاریان د خار د پاک ساتلو او سرسبزی پاړه خپل رسالت ترسره نکړي، یوازې د خاروالۍ د تنظیف او پاکوالي د برخې د منسوبینو په حلو زلو دا خار پاک او زرغون نشي جوړېدلی. یو تنځوان فعال خیر الله حیران وویل
په کار کې چې اوسه ګم راکړه ورکړه کوم، هغه شیان چې استفاده کوم د خار په بیلابیلو برخو کې باید خودسرانه په مختلفو ځایونو کې گزار نه کم، ځکه د خار د ناپاکۍ او چټلۍ باعث کیږي او دا ناپاکۍ او چټلۍ زموږ استادې اغه خاري تهذیب هم غلط تعریفوي او د دې ترڅنګ د دولت ډېر مصارف کیږي د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
بخوا په خوست ښار کې د کافی کثافت دانه نشتون هم د دې لامل شوی و چې ځینو خلکو به کثافت بې ځایه غورځول. د خوست دوه تنه نور فعال ځوانان ذبیح الله تڼۍ او عبدالهادي وحدت وایي
اکثریت ځایونو کې کثافت دانه نشوي دي، لا هغه کسانو چې دوی په سړک باندې د پیپسي بوتلونه یا نور توکي چوي هغه هم زموږ وختنه ده چې په هغه مشخص ځایونو کې کثافت دانه کې وغورځوي.
زه خپل د مسؤلیت ګڼم چې خپل ښار پاک وساتم، چیرته کوم ځای خزله پرته وي، ګندګي پرته وي، اړوند کثافت دانه ته واچوم.
د خار د پاکولو په اشر کې د دې ولایت د ځوانو فعالانو سربیره ځایي خلکو هم په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. د خوست ښار یو اوسیدونکی محمد عارف وویل
په دې برخه کې یوازې خرولي مکلف نه ده چې ښار صفایي وکړي او پاکوالی رامنځته کړي، په دې کې ټول ولسونه چې هغه ولسونه په ښار کې ژوند کوي، تګ راتګ کوي، دوی مکلف دي چې ښار صفایي په برخه کې د خرولۍ سره همکاري وکړي.
یاد دیوی اشهرونه په خوست کې د کر یو قومونو رانیولي بیا د بیلابیلو سیمو تر خارګوټو او د مرکزی خار تر پاکولو د دې سیمې د خلکو یو پخوانی دود دی چې اوس هم په یو څه توپیر پالل کیږي. د خوست اوسیدونکي د لارو او سړکونو د جوړولو، لونو او د شولو د نعل کولو، ویالو او کاریزونو د کیندلو او پاکولو، د نیالګیو د کینولو او نورو هغو کارونو لپاره چې د لږو خلکو له وسه پورته وي ډله ییز اشرونه کوي او ټول واړه او لویان پکې برخه اخلي.
په افغانستان کې ځینې له خیاله ځینې له شوقه موټر ساتي. په دې راپور کې بل خلکو واورو چې اړتیاوې یې څه دي او شوق یې څه دی.
کابل ښار او ډېرې موټرې خو اړتیا ده که شوق. د کارتین او سیمې اوسیدونکي بهر چې کار ځای ته د تګ لپاره موټر کاروي وایي که اړتیا نه وه نو کلي به یې هم پکې نه وتاو کړي.
ولادي بیروبار ته چې ګورم او د تیلو د قیمتونو ته نو دا وارزم لګښتونه دی پکې جګرخونی هم کړم نو د دې لپاره چې مجبوری ده کینه والا کې کلی هم د موټر کې تاو کړي ولا خو سحر وختي راوځو نو د خار ترانسپورت سیستم هم سینه ده مجبور یم نو
تاسو ته ویچ په پلازمینه کې نفوس ډیر او د خارې بسونو شمیر کم دی او لامل خلک مجبور دي چې له شخصي ترانسپورت استفاده وکړي. مخکې ملي بس شرکت مسولینو ازادي رادیو سره خبرو کې د خارې بسونو د کمښت خبره منلې و. د لغمان ولایت اوسیدونکو اسلام الدین بیا وایي دوه ورونه چې په کور کې ورسره یو ځای اوسي کې او هم پلاری موټر لري خو دا هم تازه ځانته موټر اخیستی دی ځکه په خبره شوق یې ورسره دی.
ما خو چې موټر اخیسته ده د هم چکر لپاره اخیسته ده 2000 موټر ده بس خدای دې مجبوری نه راولي م چکرې مکرې پکې وه کله ننګرهار کله یو ځای کله بل ځای بس ښه ساعتم تیر دی الحمدلله.
یو شمیر موټر پلورونکي وایي کوم کسان چې له شوق موټر اخلي ډېرې ځوانان دي خو لویه برخه خلک د اړتیا او خپلو مجبوریتونو له مخې موټر اخلي. له دې ډلې په کابل کې د یو موټر پلورنسي مسؤول ویس احمد ازادي راډیو ته وویل
دا په 100% کې او 100% کې په شوق اخلي دا 80% ټول مجبوریت نه اخلي شوق د پاره چې دا موټر نه اخلي دا ټول ځوانان دي ورور.
نو موږ زیاته وی چې ډېر هغه افغانان هم له شوق موټر اخلي چې په خبره یې له نورو هیوادونو اوږد مهال رخصتي او باندې راځي او بیا دا موټر بیرته پلوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حاجی زاهد چې لسی زیدلو یو او وړو موټرو خاوند او چلوونکو پاتې شوی بیا په دې نظر دی چې موټر هم شوق دی او هم اړتیا. خو د په خبره هم ډېر خلک یې د اړتیا له مخې استفاده کوي. نو موږ زیاته وی
زیات خلک د ضرورت په اساس باندې استعمالي اما محدود خلک د سیده چاغو شوق کوي چې مثلا سرمایدار وي بس یو وروي چې زم وای خپل تبې موټر ولرم بل وی زدا موټر په خوم کنه خو زما خپل نظر دا دی چې موټر دی او ضرورت دی سړی خپل مشکلات په حل کی په دې تاباند شپې د خانه کې مریض ولرې نو شاید رشکم پیدا نه کی ټیکسیم پیدا نه کی نو ترڅو هغه په ستزه شاید مریض تلف شي نو دا یو ضرورت دی چې سړی وسوشي او د خپل ضرورت دی حل کوو لپاره یو موټر ولري. بعض خلک دا دی چې شوق لري او سبنګا ونډین دی هغه درې موټر په یو کور کې لري یار یو درې ورونه دی یار یو ځانته یو دانه موټر په خپل تبو درو.
دا د ونې د شد افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د موټر دلودل تر ډیره اړتیا ګڼل کیږي ځکه د دغو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي مرکزونه تری لري دي او د ترانسپورتي وسیلو د نشتون له امله له ستونزو سره مخ ډېر ځلای ناروغان له دې امله په تکلیف او یو شمېر روغتون ته د ناوخته رسولو له امله ان مړه شوي هم دي. خو په ښارونو کې بیا د موټرو له ډېرې ګڼه ګوڼې او ان له امله یې د هوا د ککړتیا راپورونه ورکړل شوي دي. دا چې دا مهال څومره موټرې په ټول افغانستان کې ګرځي راګرځي د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخه په دې اړه ازادي راډیو ته له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د یادونه ده چې په افغانستان کې له موټرو مخکې چې په راپور کې د مراکشیو کسانو د خبرو پر بنسټ تر ډیره نن سبا اړتیا ده خلکو به اوږدې لارې د حیواناتو په وسیله وهلې. وروسته بیا رابهداري کراچي او د اسونو ګاډۍ دود شوې. افغانستان ته لومړنی موټر په 1904 کال کې راغلی او دا موټر امیر حبیب الله خان ځان ته له پخواني برېټانوي هند څخه راوغوښت. روایتونه دا دي چې وروسته بیا د نوموړي په دربار کې دوه موټرې وې چې د ده او د درباریانو د انتقال لپاره ترې استفاده کېده خو زوی امان الله خان بیا ډېرې موټر افغانستان ته وارد کړي.
په افغانستان کې مو د موټرو په اړه راپور اوریده. زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې اوري او کچرته د ازادي راډیو وی پاڼې ته ورشي د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت سره خال کې
د سیانګالو شخ
په نه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو دور میډال ورکړی وای
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه